السلام علیکم اوستړی مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ 2015 کال د جولای د میاشتې 29 نیټه ده ملیحه میرزا دایم او د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو او سیمه ییزو موضوعګانو رپورټونه، تبصرې او شننې لرو، خو تر ټولو اول د دې سات تازه خبرونو ته پام وکړئ چې بورېوال کاکړ یې تاسو ته وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سرچکه. افغان چارواکي ادعا کوي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی. د لشکري جنگي مشر ملک ایساک له 14 ملګرو سره یو ځای وژل شوی او د ایران ولسمشر حسن روحاني ته بلنه ورکړل شوې ده چې فرانس ته په رسمي سفر ولاړ شي. اوس بشپړ خبرونه. افغان چارواکي ادعا کوي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی. افغان چارواکو دا خبرې نن د نوم نه ښودلو په شرط مشال راډیو ته وکړې. دوی وایي چې ملا محمد عمر په 2014 کال کې د ورپیش ناروغي له امله مړ شوی دی، خو د طالبانو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوی. په پاکستان کې د ناقانونه ګرځول شوی ډلې لشکري جنگوي مشر ملک ایساک له خپلو 14 ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. پاکستاني چارواکي وایي چې دا پیښه بیګا د پنجاب صوبې په مظفرګړ کې رامنځته شوې ده. د ملتان پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې مشر سلیم کامران په دې اړه نن مشال ریډیو ته وویل دا د لشکر جنگوي کم چې ترهګر ډاله ده د هغې خلاف منګ کاروایی کوله او ملزمان چې کله منګ واپس بوتلل نو شاوخوا د دې ډلې 12 کسانو په منګ حمله وکړه چې دوی خلاص کړي، خو په مقابله کې د دوی 14 کسان ووجلی شول او زموږ شپږ اهلکاران هم جوبل شول. د ملک ساکه پر ډله لشکري جنگوي د پخواني پوځي ولسمشر پرویز مشرف په واکمنۍ کې بندیز لګیدل. ملک ساکه او د هغه ډله په لوی شمیر داسي خونړي او بریدونو تورن دي په کوم کې چې په سلګونه شیا هزارګان وجل شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي چې په دې ملک د راغلو سیلابونو له کبله نږدې 300,000 کسان اغیزمن شوي دي. د دوی په وینا په اغیزمن شو کې 115,000 خلک له خپلو سیمو ایستل شوي هم دي. د قدرتي آفتونو د انتظام د ادارې په وینا د سیلابونو له کبله په ټول ملک 180 کسان وژل شوي او 45 نور ژوبل شوي دي. د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا په چترال کې تر ټولو زیات خلک اغیزمن شوي دي. د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به د مخامخ خبرو اترو دویم پړاو د جولای پر 1.5 نیټه په پاکستان کې وسی. د دې خبرې په خلای د افغان حکومت لخوا له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتي پلاوی غړي حاجی دین محمد نن له مشال راډیو سره په یو مرکه کې وکړ. د وویل
دی وای
په خبرو کې به زموږ موضوع اور بند د باور فضا رامنځته کول او د خبرو بهیر ته دوام ورکول دی. د هغوی لخوا د بهرنیو ځواکونو په افغانستان کې شتون او پر هغوی د بندیزونو موضوع ده. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لومړی پړاو د جولای پر 1 نیټه د پاکستان په مری ښارګوټی کې ترسره شوی و. د افغانستان د دفاع وزارت وای د سرحدي ستونزو او پر پوله د توغندیو د وشتل کېدو د مخنیوي لپاره یو پلاوی پاکستان ته لیږل دی. د دې وزارت یو ویاند دولت وزیري د سیشنبې په ورځ نوښته مشال ریډیو ته وویل چې په دې پلاوی کې د ملي امنیت د شورا او د سرحدي ځواکونو غړي شامل دي.
هلته په مختلفو خبرو باندې غږیږي. یوه خبره هم دا ده چې په کونړ باندې راکټونه لګېدلي دي، هغه مسله څېړي. دویمه د خط دواړو خواوو ته عملیات کېږي چې هغې په هکله باندې هماهنګي وشي. درېیمه خبره هم دا ده چې ځینې مسلو باندې پکتیکا کې، په پکتیا کې، یا په کونړونو کې، یا په نورو ساحو کې چې مشکلات دي، د هغې په هکله باندې د ډېرې هماهنګۍ لپاره باید خبرې وشي.
افغان حکومت شکایت کوي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان له خاورې پر کونړ، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا او خوست راکټي بردونه کیږي، خو پاکستان یې نه مني. د ایران ولسمشر حسن روحاني ته بلنه ورکړل شوې ده چې فرانس ته په رسمي سفر ولاړ شي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لورین فابیوس نن په تهران کې وویل چې د هغه لیک له ځانه سره وروړی دی، په کوم کې چې د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند خپل ایراني سیال ته بلنه ورکړې ده. لورین فابیوس دا څرګندونې نن له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره تر لیدو کتو وروسته وکړې. ټاکل شوې ده چې لورین فیبیوس نن په خپله له ایراني ولسمشر حسن روحاني سره هم وګوري. په ډیپلوماتیک اړیکو کې دا تودوالی له هغه وروسته راغلی دی چې ایران د خپل اټومي پروګرام پر سر په روانه میاشت کې د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې به ایران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او نړۍ به پر دې هیواد په لګیدلو اقتصادي بندیزونو کې نرمي راولي. د لیبیا یو عدالت د دې هیواد پخوانی واکمن معمر قذافي زوی سیف الاسلام ته د مرګ سزا اورولې ده. عدالت سیف الاسلام ته دا سزا د سې شنبې په ورځ واوروله. نوموړي ته سزا په جنګي جرمونو او په 2011 کال کې د پاڅون پر مهال د سوله ییزو مظاهرو ځپلو په تور کې اورول شوې ده. دا هغه پاڅون و چې د نوموړي د پلار معمر قذافي واکمني پای ته ورسوله. د سیف الاسلام پر ضد د عدالت پریکړه په ترابلس کې په داسې حال کې وسو چې نوموړی هلته موجود نه و. سیف الاسلام له تیرو څو کلونو راهیسې په زیرتان سیمه کې د هغو پخوانیو یاغیانو په ولکه کې دی کوم چې د مرکزي حکومت له واکه بهر دی. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي د لیبیا د عدالت د پریکړې دوی له ژورې پریشانۍ سره مخامخ کړی دی. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو به له احمد الله اوري.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر 102 روپۍ 80 پیسې اخستل کیږي او 102 روپۍ 95 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو 102 روپۍ 50 پیسې او 102 روپۍ 80 پیسې. یو پاوند 105 روپۍ 70 پیسې او 105 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ. یو سعودي ریال 20 روپۍ 10 پیسې او 20 روپۍ 13 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 15 شپېته پیسې او 1 روپۍ 8 شپېته پیسې. او 290 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پر ورځ باندې پیښور بنو او کوټې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات شپږ دیر شو کم نه کم وویش. په بنو کې به زیات نه زیات شپږ دیر شو کم نه کم څلیرش. او په کوټه کې به زیات نه زیات دیر شو کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل او د کرنسی او بای او د موسم حال مولا احمد الله نو اوریدو په خبرونه کې به واوري. افغان چارواکي د طالبانو د مشر مولا عمر د مړینې خبره کوي. یو خبر یې الوای
د ډیر وخت نه د نښې نښانی خبرونه چې طالبانو د مزدین نه راتلل او په ډیرو مهمو مسایلو کې د ملا محمد عمر اخوان فضیح دریز نه را څرګندېدل.
بل لوري په پاکستان کې چارواکي د ناقانونه ګرځول شوي ډلې لشکر جنگوي مشر ملک اسحاق د وژنې خبر ورکوي. لافتونو سره د مبارزې قومي اداره وایي د سیلابونو له کبله په ټول ملک کې 180 کسان مړه شوي دي. معلومات درکو په ډیره اسماعیل خان کې د یو غیر سرکاري تنظیم د سوري لاندې د تعلیم د اهمیت په هکله یو غونډه وشوه. د غونډې ګډونوال یو وزیرستاني قبایلي مشر وایي
میز امن غوړي نه کې تخریب ولې نه غوړي بلکې مش کې توب غوړي کلام غوړي شعور غوړي ته د کلام ضرورت نه کې دی ټپک دی پوره.
د کورم ایجنسی استادان له حکومت څخه شکایت کوي.
پوس دی حالت ترغلی چې کتنخوا کولاو شي کوټی ښه خبره خو امیدونه ختم شو. نن کولاویږي سبا کولاویږي او په خپل کور کې دروغ ته جوړ شو خپل بچانو مس یقین نه کوي د بابا جان تنخوا بکله کولایږي.
دا او نور رپورټونه په مشال ریډیو کې د ساسو لپاره دی را سره پاتې شي. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. افغان چارواکو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې ادعا کړې ده. د نوموړي مړینه نن په کابل کې د افغان امنیتي چارواکو لخوا په یو غونډه کې تایید شوه او امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې هغه دوه کاله وړاندې مړ شوی دی. د ملا محمد عمر د مړینې خبر په داسې حال کې افشا شوی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوي او د مذاکراتو دویم دور د جمعې په ورځ په پاکستان کې کیدونکی دی. د مشال ریډیو خبریال احمد شازمی په دې اړه د سیمه ایزو چارو له کارپوه سمی یوسفزی سره مرکه کړې ده او په سر کې ورنه پوښتنې چې د ملا عمر د مړینې خبر ولې دوه کاله وروسته خپرېږي. نوموړی په جواب کې وایي
زما په خیال د ډېر وخت نه د نښې نښانې د خبرونه چې طالبانو د مزدین نه راتلل او په ډېرو مهمو مسایلو کې د ملا محمد عمر اخوان واضح دریز نه را څرګندېدل یا دغه چې طالبانو په قول چې دوی ته په غږیز آواز راتلو دغه نه را څرګندېدل تاسو شکونه را وړاندې کول چې ممکن هغه نور ژوندی نه وي او یا هم سخت مریض وي یا په یو غیر عادي حالت کې وي خو اکثر خلکو دا فکر کولو چې طالبانو زیاتره مشران چې نیول شوي وو او مهم مشران هغه په پاکستان کې نیول شوي وو او پاکستانی چارواکي او یا پاکستانی تحقیقات کوونکي یا ممکن د هر چا نه زیات په دې پوه وو چې د ملا محمد عمر حیثیت څه ده، یعنې هغه ژوندی ده که مړ ده. نو زما په خیال طالبان دپاره خو واضح خبره ده چې د خپلو جنګیالیو د مرال ساتلو لپاره، خپل اتحاد ساتلو لپاره، او ځینو کسانو چې طالبانو کې دننه دا وخت د ملا محمد عمر په نوم باندې یا د هغه سره د رابطې په نوم باندې خپل واکمني چلول او خپل بزنسونه یې کول او هر څه یې کول، دا به یې څرګندوله چې مونږ ته د املا دا خبره کړې ده. نو هغو ممکن د دې عمله دا خبره پټوله. او بل طرف ته پاکستان هم یو څه وخته پورې دا کوشش کول، خو اوس داسې بریښي چې افغان طالبان باندې ډېر بد وخت راغلی ده. په یو وخت کې د دوی اختلافات خپل منځ کې زیات شوي دي. بل طرف ته د پاکستان په اړه ویل کېږي چې هغوی ورباندې مسلسل فشار اچوي او خبرو طرف ته یې رابولي او ورته وایي چې دوی په پاکستان کې خپل فعالیتونه کم کړي، او حتی ویل کېږي چې د ځینو شبخانو نه د دوی زخمیان ویستلي دي. بل طرف ته دا خبر ورکول چې عمر خان نور په دې نړۍ ژوند نه لري. زما په خیال دا ټول یو بل سره ارتباط لري او بې ارتباطه نه پاتې کېږي. خو په مجموع کې زه ویلی شم چې دا طالبانو تحریک تر ټولو د بحران ډک وخت ده. او چونکې د دوی مشران چې دا به کوله چې د ملا محمد عمر اخوند وروسته د دوی مشران دي، هغوی هم نه میډیا ته را څرګندېدل او نه یې داسې واضح موقف لرلو. نو اوس د دې وخته چې طالبان فکر وکړي او خپل نوی مشر وټاکي، او زما په خیال نوی مشر ټاکلو باندې د وړاندې نه مشورې روانې دي، خو اتفاق رای نشته. او څنګه چې په خبرونو کې راځي
همدغه پوښتنه مې درڅخه کوله چې راتلونکي مشر بیا څوک کېدلای شي. ځینې خبرونه هم خپاره شول چې دغه زوی به د ده ځای ناستی وي، ځینې وایي چې د دوی مشر قمندان ملا اختر محمد منصور به د ده ځای ناستی وي. یعنی مشر به څوک وي او د چا په خوښه او د کوم دفتر په خوښه به ټاکل کیږي؟ د قطر دفتر به ټاکي که به د کوټ شورا په دې کې مهمه ونډه لري؟
تر یو کال وړاندې پورې د قطر دفتر کې چې کوم اشخاص وو هغه دومره د طالبانو په لیکو کې دومره لوړ رتبه اشخاص نه وو. که خپله طیب آغا و آغا هم بلناس محمد عمر اخوان دیر سکتر حسیت لرلو، خود کل نه چی دی گوانتانامو نه پینزه بندیان نخلاص شوی دی. حالتا دی طالبانو دو مهم مشران دی، ملا فازیل اخوان دا ملا نورلا اخوان، اغوی هم دی قطر دی دفتر وزن دی مشر تابول لحاظ درند کلی دی. بل طرف تا که گرو پو عملی لحاظ بندی دی محمد عمر اخوان جانشین دا وقت اختر محمد منصور و او حقا په خپل وروستي خط کې چې شیخ مغدابي ته لیکلي وو هغه دا خبره کړې وه چې دی ملا محمد عمر اخوان نائب ده. دا چې ښکاري چې که وګوري، یعنی که یو نظام وي او یو سلسله وي، نو په هغو کې خو دا حق د ملا محمد منصور جوړېږي چې د دی مشر شي. خو داسې ویل کېږي چې نور هم مشران شته ده، او داسې هم ویل کېږي چې ملا صاحب محمد عمر اخوان خپل یو وصیت پرېښی ده د مرګ نه وروسته، او هغه وصیت هم یو ډیرو کمو اشخاصو سره دغه علم ده. نو که هغه په خپله څه داسې خبره کړې وي بیا خو بېله خبره ده. خو ځینې کسان وایي چې د ده کوچنی زوی چې غالباً اوس یې عمر شاید 20 کلو ته رسېږي او سا کال د کراچۍ د یو دارالعلوم څخه فارغ شوی ده، د هغو مشرتابو. نو زما په خیال په اسلامي لحاظ او شرعي لحاظ باندې خو یعنی د امیر ټاکله خپل یو وصیت لري. خو که وګورو دې کې شک نشته چې طالبانو په منځ کې ملا محمد عمر اخوند یو ډېر محبوب شخصیت و، او په تېرو 15 کلونو کې سره د دې چې ملا محمد عمر اخوند آواز دوی نه واورېدلې، د دې حق ویډیو یې نه واورېدلې، خو بیا هم د ده په نوم باندې چې به کوم خبرونه خپرېدل هغو باندې به اتکا کول او هغه به یې باور کول. او طالبانو کې دا وخت زما په خیال د ملا عمر د ساتي داسې یو شخصیت نشته چې په عامو خلکو کې محبوبیت ولري. او اوسنی چې کوم مشران دي هغوی باندې دا تورونه دي چې هغه یو ساکزی قوم سره ده، بل کاکړ قوم سره ده، بل علیزی قوم سره ده، او په دې باندې پخوانه هم اختلافات را جوړ شوي وو. خو ملا محمد عمر اخوان له یو کوچنۍ قبیلې سره تعلق لرلو، او هغه قبیله چې په کندهار او او طالبانو په دې مضبوط مراکزو کې ډیر غټ واک نه لرلو، له دې امله په غو باندې دا شک نه کیږي چې هغه د یادې قبیلې لپاره یا خپل خلکو لپاره کار وکړي. خو زما په خیال تر ټولو مهم وخت خبره دا ده چې آیا طالبان به وکولی شي خپل اتحاد وساتلی شي، کوم اتحاد چې دوی د تیرو شلو کلونو نه یا د تیرو 50 کلونو ساتلی وو. زما په خیال اوس وخت کې داسې نه بریکي چې دا د اتحاد وساتل شي. ممکن دوی څوک نوی مشر اعلان کړي او دا اعلان هم شي، خو د دې ضمانت نشته چې نوی مشر سره به دا ټول طالب مشران او د کوټي شورا او پېښور شورا او د حقانی ډله او د قطر دفتر هغوی د اتفاق وکړي. نو زه فکر کوم هغه د طالبانو د اتفاق او د اتحاد کوم باب چې وو هغه خپل ملا محمد عمر افغان شخصیت و د دوی دپاره هغه یو کرشمیاتي شخصیت و او د هغه د وفات نه وروسته ډېر کم داسې بریکې چې هغوی د په اتحاد او اتفاق کې پاتې شي.
یوسفزی صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې د ملا محمد عمر مړینه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې پر خبرو اترو باندې څومره اغیز کولای سي، یعنی د چا په ګټه او د چا په تاوان تمامېدلای سي؟
زما په خیال د افغان حکومت سره مذاکرات باندې هم د دې مثبت اثرات نشته، د منفي اثرات به وي، او تر هغه حد پورې چې طالبانو متحد وای او دوی په یو ځای باندې کار کولای، نو په هغه صورت کې خو د دې امکان وو چې دوی که مذاکرات کوي په یو خلوب به وي. اوس زما په خیال د ډېر وخت نه د امریکې او د پاکستان او حتی د افغان حکومت دا پالیسي وه چې طالبانو په منځ کې هغه پخوانۍ پالیسي پرېږدي چې دوی منځ کې ګروپونه جوړ کړي او ضعیف وي. اوس تاسو فکر کېږي چې چېرته هم یو غټ تنظیم په وړو وړو برانچونو یا برخو باندې ویشل کېږي، نو هغه وړې برخې ډېرې خطرناکې وي او تر هغه اصلي ګروپ نه په یو ډېر اکستریمیست یا ډېر سختدریزه ګروپ په منځ کې رامنځته کېږي. نو زما په خیال د ملا محمد عمر وروڼه هم د سولې دپاره په نقصان ده او هم د طالبان دپاره نقصان ده، او د نوموړي مړینه زما په خیال جدي منفي اثرات به په مذاکراتو لري، ځکه چې که هغه طالبان متحد وي نو بیا مذاکرات کول نسبتا اسانه وي، په ځای د دې چې مختلفو ګروپونو سره او مختلفو د طالبانو اشخاصو سره خبرې وشي.
د سیمه ایزو چارو له کارپوه سمی یوسف زی سره تاسو د مشال ریډیو مرکه واوریدله. د پاکستان ډان رسپانه د یو امنیتي چارواکي له خولې لیکي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو دویم پړاو به د جمعې په ورځ په مری ښارګوټي کې کیږي. تر دې وړاندې د افغانستان سولې عالي شورا امکان څرګند کړو چې ښایي خبرې اترې په چین کې وشي. عبدالحی کاکړ له تفصیل سره.
ډان ورځپاڼه د پاکستان د یو لوړپوړي امنیتي چارواکي له قوله وایي په مری ښارګوټي کې کېدونکې خبرې اترې ښایي ډېرې مهمې لاسته راوړنې ولري چې ورسره د افغانستان د شخړې پای ته رسېدو هیلې تړل سوې دي. چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي د کابل په اصرار دغه خبرې به د افغانانو په مشرۍ کې ترسره کېږي او اسلام آباد یوازې د سهولتکار په توګه کار کوي. د ده په خبره دا ځل به خبرې ډېرې په تفصیل سره کېږي او د ده په وینا حقیقت دا دی چې دواړه غاړې په میاشت کې دننه بیا سره ویني چې دا یو ډیره لویه بریا او حوصله ورکوونکې خبره ده. پاکستانی چارواکي ډان ته ویلي اسلام آباد تمه کوي چې دواړه طرفه به په افغانستان کې د تشدد د کچې راکمولو په ګډون د باور جوړولو پر نورو ګامونو بحث وکړي. د زیاته کړه داسې ښکاري چې افغان حکومت د طالبانو خبرو ته غوږ نیولو ته تیار دی. تر دې وړاندې د جولای پر 8 د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ په مری ښارګوټي کې خبرې اترې شوې وې. د خبرو اترو دوم پړاو مشخصه ځای نه معلوم او د افغانستان د سولې عالي شورا ویاند مولوي شهزاده شاید تېر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې دا امکان څرګند کړی وو چې شایي د دوم پړاو خبرې په چین کې وسی.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پا پاوکم یو لسو بجو
تاندې هلی
په پا پاوکم دوه بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دوه بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دوه نیمو بجو
روښانه مستقبل
په پا پاوکم سلورو بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه سلورو بجو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې چارواکي وایي چې د ناقانونه ګرځول شوې ډلې لشکری جنگوي مشر ملک اسحاق نن په پنجاب کې وژل شو. د چارواکو په خبره نوموړي په مظفرګڑھ سیمه کې د پولیسو په یو کاروایي کې وژل شوې. په کاروایي کې داغه د دوو زامنو په ګډون 1300 ملګرو د وژل کېدلو خبر ورکړل شوې. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
نن سهار د پنجاب صوبې ضلع مظفرګڑھ کې د پولیسو په یو مقابله کې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم لشکر جنگوي مشر او پخوانی امیر ملک اسحاق په شمول څوارلس کسان وژل شوي دي. د بلدان پولیسو د ضلع مظفرګڑھ د ترهګرې د مخنیوي څانګې انسپکټر سلیم کامران مشالې ډو سره په خبرو کې وویل چې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم لشکر جنگوي د شپږو غړو په انکشاف دوی چاودېدونکي مواد په نشاندهۍ مظفرګڑھ ته تللي وو، چېرته نه چې په واپسۍ د لشکر جنگوي شاخوا دولس غړو په دوی حمله وکړه. د نوموړي په وینا په دې مقابله کې د ملک اسحاق دو زامنو سره د دې کردم تنظیم کاري غلام رسول هم وژل شوی دی. دی وایي
یہ لشکر جنگوی کے دہشت گرد گروپ ہے جس کے خلاف ہم کاروائی کر رہے تھے.
داد لشکر جنگوی کم چی ترہگر ڈالا دا دہاغی خلاف منگ کاروائی کولا. ملک اسحاق چی دو تنظیم مشر دے پشمول شپگ نور کسان منگ پخپل تحویل کے واخستل، نو ہغوی دو پلٹن نپس دو چاودون کی موادو نشاندہی وکڑا. چکل منگ وسلہ او چاودون کی مواد ترلا سکل، نو دو بم ڈسپوزل سکواڈ ادارے ہاغ دفتر تا یوڑل او ملزمان چکل منگ واپس بوتلل، نو شاوخوا د دې ډلې دولس کسانو په منگ حمله وکړه چې دوی خلاص کړي، خو په مقابله کې د دوی څوارلس کسان ووجل شول او زمنګ شپږ اهلکاران هم جوبل شول.
د انسپکټر سلیم په وینا چې په متعلقه ځای کې د کاروایۍ په وخت چاودېدونکي مواد د سیبمونه تمانچې کلاشنکوف او ګولۍ ترلاسه شوي دي. د پولیسو وینا ده چې مړی د مظفرګڑھ ضلع هسپتال ته منتقل کړی شوي دي. واضح دي د دې پیښې نه پس پنجاب صوبه کې د پولیسو لخوا سیکیورټي سخته کړې شوې ده. ملک اسحاق په شمول ټول شپږ کسان د دېرش ورځو په جسماني ریمانډ وو او په دوی د کال 2013 نه واخلې تر کال 2015 پورې د هدفي وژنو او د چاودېدونکي مواد کیسونه وو. د ذکر ده په ملک اسحاق د شیعهګانو د وژلو یو شمېر مقدمې وي. نوموړي شاخوا 15 کاله پورې جیل کې هم تیر کړي دي. ملک اسحاق په شروع کې ناقانونه ګرځول شوي یو بل تنظیم سپاه صحابه سره تعلق و، خو بیا ځینې اختلافاتو له وجې کال 1996 کې یو نوی تنظیم جوړ کړو چې ورته یې د لشکر جنگوي نوم ورکړو او د دې امیر جوړ کړی شو. دا تنظیم هم د خپلو هلو ځلو له وجې کال 2001 کې د پخواني پوځي صدر پرویز مشرف په دور کې ناقانونه وګرځول شو. کال 2012 کې ناقانونه ګرځول شوي تنظیم سپاه صحابه موجوده مشر احمد لودیانوی سره اختلافات ختمېدو نه پس د یاد تنظیم نائب صدر جوړ کړی شو. یاد دوی کال 2014 کې د امریکې خارجه محکمې ملک اسحاق نړیوال ترهګر ګرځولی وو او لشکر جنگوی ترهګر تنظیمونو کې شامل کړی وو.
دا و رابع اکرم خان په رپورت کې تاسو واوریدل چې د لشکر جنگوی ډلې مشر ملک اسحاق سره د دیارلسو ملګرو وژل شوی. ملک اسحاق د یوې بلې ډلې سپاه صحابه پاکستان لبانی مشرانو هم وو او بیا د لشکر جنگوی په نوم ډله جوړه کړه چې په اړه ویل کېږي په پاکستان کې پر اهل تشی ګڼ بریدونه کړي دي. د ملک اسحاق د ژوند او فعالیتونو په اړه د پامیر ساحل رپورت ته غوږ شئ.
په پاکستان کې پولیس وایي چهارشنبه یا شروع پیشلمی مهال یې د لشکر جنگوي وسلوالې ډلې مشر ملک اسحاق سره د دیارلسو پلویانو وواژه. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د ملک اسحاق په اړه ویل کېږي چې په پاکستان کې د سلګونه شیعهګانو په وژنه کې یې لاس درلود. ملک اسحاق به د طالبانو او القاعدې سره د تړلې لشکر جنگوي ډلې د فعالیتونو او عملیاتو هدایت ورکول او د اژانس په خبره د داسې یو وسلوال مشر و چې په پاکستان کې قاضیان یا ججان د ته له سزا ورکولو ډارېدل. د مقدمې پر مهال به یې خپل مخونه پټول او په عدالت کې به یې د ته چای او بسکټ یا کلچې ورکولې. د اژانس په خبره اسحاق تر کلونو په پاکستان کې په آزاد مټ فعالیت کاوه، ځکه چې د هغه هیواد استخباراتي ادارو په 1980 او 1990 زیږو لسیزو کې دا ډلې ځکه روزلې چې له ګاونډي شیعه ایران یې ګواښ محسوساوه. د بی بی سی په وینا ملک اسحاق پخوا د یو بل وسلوال تنظیم سپاه صحابه پاکستان یو مهم مشر و، خو د سازمان له مشرتابه سره د اختلافاتو له کبله له هغوی جلا شو او د ډان ورځپاڼې په خبره د 1990 زیږیزې لسیزې په پیل کې د لشکر جنگوي ډلې بنیاد کېښود. لشکر جنگوي ډله امریکا ترهګره هغه ګرځولې وه او په پاکستان کې هم ورباندې بندیز لګول شوی و. اسحاق د ګڼو تورونو له کبله په 1990 زیږیز کال کې ونیول شو او بیا په 2011 زیږیز کال کې په ضمانت ځکه خوشې کړل شو چې سپریم کورټ وویل پر ضد یې کافي شواهد نشته. نوموړی په تیرو اتو میاشتو کې په بیا بیا عامه امن ته د تاوان رسولو خطر مخنیوي له کبله یا په زندان کې وو او یا هم په کور کې نظربنده وو. پولیس وایي تر وژنې شاوخوا یوه اونۍ مخکې یې ملک اسحاق د هدفي وژنو په تور نیولی وو. رسنۍ وایي د سپاهي صحابه پاکستان له اوسني مشر حافظ احمد لودیانوي سره د اسحاق تر روغې وروسته نوموړی د سازمان مرستیال مشر شو. پر اسحاق پر اهل تشیو د لویو بریدونو تور و او دی هم د امریکا حکومت د بهرني ترهګر په نوم نومولی و. د اسحاق په اړه فکر کېږي چې په 2009 زیږیز کال کې یې له زندانه په لاهور کې د سریلانکا کرکټ پر لوبډلې د برید پلان جوړ کړی و. ملک اسحاق په 1959 زیږیز کال کې د پنجاب په رحیم یار خان ښار کې زیږیدلی و.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین دهشتګردي مکمل ختم
افغانان څوک غواړي بې شک چې
ډېره سخت راغلی تیره هر څه کې
دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاست. ورځو یو بل خبر ته چې په پاکستان کې د سیلابونو په لړۍ کې نږدې 3,00,000 کسان اغېزمن شوي دي او له سیلاب ځپلو سیمو نه 115,000 کسان راوستل شوي دي. له آفتونو سره د مبارزې قومي اداره NDMA وایي د سیلابونو له کبله په ټول ملک کې 70 کسان مړه شوي دي او 45 کسان ژوبل شوي دي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره PDMA وایي چې سیلابونو په چترال کې تر 2,50,000 زیات کسان اغېزمن. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله را کوي.
د قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې یا NDMA چارواکي احمد کمال مشال ریډیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په خیبر پښتونخوا کې 38 کسان مړه او 11 جوبل شوي دي. پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 19 کسان مړه او 2 جوبل شوي دي. په پنجاب صوبه کې 11 کسان مړه او 22 جوبل شوي دي. په بلوچستان صوبه کې 8 کسان مړه او 8 جوبل شوي دي او په ګلګت بلتستان کې 15 کسان مړه او 2 جوبل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د سیلابونو نه 93 کلی متاثر شوي دي چې پکې 1921 کورونو ته هم نقصان رسیدلی دی. د احمد کمال وینا وا چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په پنجاب او سندھ صوبو کې 3,00,000 پورې خلک متاثر شوي دي او د متاثرینو لپاره 195 امدادي کیمپونه جوړ کړی شوي دي چې پکې د 15,000 نه زیات کسان میشت دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا PDMA اسسټنټ ډایرکټر محمد ندیم مشال ریډیو ته وویل چې په چترال کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د 2,50,000 څخه زیات خلک متاثر شوي دي او اداره یې د متاثرینو سره په امدادي هلو ځلو کې بوخت ده. د تر څنګه د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګه ISPR وایي چې په چترال کې د هلیکاپټرو په ذریعه تر دې دمه 8 خوراکي مواد تقسیم کړي دي. په ملک کې د بارانونو په حقله د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي سیمو او چترال په شمول خیبر پښتونخوا، پنجاب، سندھ او بلوچستان صوبو په زیاتره سیمو کې به راتلونکي 3 ورځو پورې دمه دمه سره بارانونه ورېږي. سندونو کې د سیلابونو په حقله د محمد ریاض وینا وه چې دا وخت په ملک کې د پشکال د بارانونو لړۍ روانه ده، نو په سندونو کې د سیلابونو راتللو امکانات شته. د یادونې دا چې په ملک کې د پشکال د بارانونو دا دویمه لړۍ د روانې میاشتې د 14 نیټې نه شروع شوې ده. احمد الله، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د سولے پر لو
یو نا سا بدر شو بس دغه مړی مرا ده و سمال ته دومره پراتری
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی دا غمین نجون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلا غواړي چې نور ور بند کی.
دا د سولې आवाज ده،
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لن خبرونه یو واره بیا لابوروال کا کړو.
افغان چارواکي دا کوي چې د طالبانو مشر ملا عمر مړ شوی دی. افغان چارواکو دا خبرې نن د نومونو شدلو په شرط له مشال رادیو سره وکړي. دا چارواکي وایي چې ملا عمر په 2013 کال کې د ورپېښې ناروغۍ له امله مړ شوی دی، خو د طالبانو لخوا په دې اړه څه نه دي ویل شوي. په پاکستان کې د ناقانونه ګرځول شوی ډلې لشکرې جنګي مشر ملک احساق له خپلو 14 ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. د ملتان پولیسو ترهګرۍ مخنیوي څانګې مشر سلیم کامران په دې اړه نه مشال رډیو ته وویل چې دا پیښه بېګا شوې ده. د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به د مخامخ خبرو اترو دویم پړاو د جولای پر 1 نیټه په پاکستان کې وسی. د خبري پخلی د افغان حکومت لخوا له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتي پلاوي غړي حاجي دین محمد نن له مشال راډیو سره په مرکه کې وکړ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د سرحدي ستونزو او پر پوله د توغندیو وشتل کېدو د مخنیوي لپاره یو پلاوی پاکستان ته لېږلی دی. افغان حکومت شکایت کوي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان له خاورې پر کونړ، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا او خوست راکټي بریدونه کېږي، خو پاکستان یې نه مني. د ایران ولسمشر حسن روحاني ته بلنه ورکړل شوې ده چې فرانس ته سفر وکړي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لورین فابیوس نن په تهران کې ویل چې د هغه لیک له ځانه سره وروړی دی، په کوم کې چې د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند خپل ایرانی سیال ته دا بلنه ورکړې ده. لورین فابیوس دا څرګندونې نن له خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره تر لیدو وروسته وکړې. او د لیبیا یو عدالت د دې هیواد د پخواني واکمن معمر قذافي زوی سیف الاسلام ته د مرګ سزا ورولې ده. عدالت سیف الاسلام ته دا سزا د سه شنبې په ورځ واوروله. نوموړي ته دا سزا د جنګي جرمونو او د 2010 کال د پاڅون پر مهال د سوله ییزو مظاهرو د ځپلو په تور اورول شوی.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال سراج زهیر نه واورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن د پېښور نه خبرېدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي پاکستان حکومت د ترهګرۍ د خاتمې ژمنه کړې ده. او دې لړ کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې له پاکستانه د ترهګرۍ د خاتمې لپاره دوی یوه هوټلې تګلاره لري او دغه رنګ په ملک کې د ټولو این جي اوز کتنه هم کېږي او کومې چې په ملک دښمن سرګرمو کې ککړې وي هغه این جي اوز به تړلې شي. دریا وړاندې لیکي چې پاکستان کې د ترهګرۍ له امله که یو خوا د ملک ترقي ودرېدلې دا او معیشت ته یې سخت زیان رسېدلی دی، نو بل پلو په زرګونو خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. ادارېیې زیاتوي باید د قبایلو سیمو سره سره په ښاریو سیمو کې هم د ترهګرو او وسلوالو پر ضد عملیات پیل شي او د دې سره سره حکومت له پکار دي چې د ترهګرو څوک ملاتړ کوي او مرستې ورکوي چې د هغوی پر ضد هم سخته کاروایی وکړي، نو هله به ممکن شي چې له دې ملک ترهګري په مکمله توګه ختمه شي. بل پلو اکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې په پاکستان کې په انتخابی اصلاحاتو باندې لیکلي او وایي چې دا یو حقیقت دی چې ټوله نړۍ کې انتخابات په جدید سیاسي او جمهوری نظام باندې کیږي او څومره چې هم ترقی یافته ملکونه دي هغوی د انتخاباتو په نظام باندې سمجوته نه کوي او هم دا وجه ده چې هلته همیشه انتخابات پاک او صاف کیږي او د ټګۍ پکې هیڅ امکان نه وي. درې وړاندې وایي چې له بد مرغه په پاکستان کې له اوو شپې تکالو راهسي په دې یو طریقه باندې انتخابات را روان دي چې اکثره وخت پکې درغلی کیږي او خبره تر دې راورسېدله چې عدالتونو ته معامله لاړه. دریا اخیری کې لیکي چې اوس وخت راغلی دی او دنیا په جدید ساینسي اصولو او نظام باندې روانه ده، نو پکار ده چې د پاکستان حکومت او الیکشن کمیشن هم په ګډه سره کینی او د دنیا انتخاباتي نظام په وړاندې کیږدي او د هغې په تناظر کې یو غوره نظام جوړ کړي، ځکه چې دا ډیره مهمه معامله ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې د برېټانیا لخوا له پاکستان سره د کیدونکو مرستو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي دي چې ښایي دا مرستې په پاکستان کې د مرګ له سزاګانو سره مرسته وکړي. د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په یو مقاله کې په افغانستان کې د شوي یو خونړي برید یادونه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې دا برید په یو واده شوی او لږ تر لږه شل تنه پکې وژل شوي. بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
د برتانیا ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې د مقالې په پایل کې لیکلي دي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه پلټنه کوي چې آیا پاکستان ته ورکول کېدونکې پیسې رښتیا هم د مرګ له سزاګانو سره مرسته کوي او کنه. د برتانیا د بهرنیو چارو د وزارت وکیلان اوس د هغه قانوني فشار په وړاندې دفاع کوي کوم چې له دې وزارته د دې په اړه د معلوماتو څرګندولو غوښتنه کوي چې آیا د نشي موادو ضد پاکستانیو پولیسو سره مرسته کیږي او کنه. په برتانیا کې د ریپریو په نامه خیریه اداره د مرګ د سزاګانو پر ضد مبارزه کوي. دا اداره په دې لټه کې ده چې پاکستان ته د مرستو تر ورکول کېدو او خرڅېدو وړاندې باید د بشري حقونو هغه لیست په ډاګه کړل سي چې ډیپلوماټانو تیار کړی دی. پاکستان هغه هیواد دی چې دا وخت د برتانیا لخوا تر ټولو زیاتې مرستې ترلاسه کوي. دا له هغه وروسته ده چې برتانیا تیر کال 338 میلیونه پاونډ ورکړل. په دې مرستو کې د نشي موادو پر ضد مبارزې لپاره هم په میلیونونو پاونډ شامل دی. پاکستان داسې یو ملک دی چې له نشي موادو سره په تړلو مقدمو کې د مرګ سزا هم ورکول کېدای سي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت دا درخواست پر دې اساس رد کړی چې د دوی په وینا دا کار به له پاکستان سره د برتانیا اړیکې خراب کړي او یا به هم د امنیتي خدمتونو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي. بل پلو د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې په افغانستان کې د سوي هغه خونړي برید یادونه کړې ده چې پر یو واده سوی وو او لږ تر لږه 40 تنه پکې وژل سوي وو. ورځپاڼه د چارواکو له خولې لیکي چې دا پیښه هغه مهال وسوه چې د افغانستان په شمال کې وسلوالو د واده پر پراخو مراسمو ډزې پیل کړې. د غنی په نامه یو کمانډان ورځپاڼې ته ویلي چې دی دې ویرونکي پیښې ته حیران دی په کوم کې چې د ده 15 خپلوان وژل سوي دي. کومندان غنی ویلی چې په دې پیښه کې چې کوم کسان وژل سوي دي په هغوی کې زیاتره ځوان او ماشومان دي. د ورځپاڼې په لیکنه دا پیښه د بغلان ولایت په داسې سیمه کې سوي ده کومه چې د وسلوالو طالبانو په واک کې نه ده بلکې هلته بیخي کم وسلوال سته. د نیویارک ټایمز په لیکنه د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د شوروي پر ضد د مقاومت او کورنیو جګړو له وخته وسلوالې ډلې هم شتون لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرداری ورکړی چې له ایران سره د اټومي موافقې ردول به تهران ته دا پیغام ورسوي چې د یورانیم غنی کولو کار له سره پیل کړي. جان کیری پرون سه‌شنبه د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویل چې د اټومي موافقې هدف د ایران د سختریزي رژیم اصلاح کول نه بلکې د اټومي بم د جوړېدو مخنیوی دی. په دې اړه نور جزئیات ته فرشته جلازی په رپورت کې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې د دې هیواد د خزانې او انرژي وزیران هم ورسره وو پرون د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په وینا کې یو وار بیا د ایران او غربي هیوادونو ترمنځ د اټومي موافقې دفاع وکړه.
Iran has agreed to refrain from producing or acquiring highly enriched uranium and weapons.
John Kerry وای ایران موافقه کړی چې د یورانیم له غنی کولو ډډه وکړي. غنی شوی یورانیم به هم ناخلي او د تل لپاره به د داسې یورانیم له ترلاسه کولو ډډه کوي چې په وسلو کې د استفادې لپاره برابر شوی وي. خو موږ به څنګه د دې سپیناوی کوو چې ایران په عمل کې دا کار کوي؟ په ځانګړې توګه 15 کاله وروسته به څه کېږي؟ په دې اړه باید ووایم چې موږ د څارنې او تفتیش یو ډیر دقیق رژیم جوړ کړی چې ایران موافقه ورباندې کوي او که چیرې هغوی دا کار ونه کړي د موافقې د ماتولو معنا به ولري. جان کیری د یو شمېر کسانو دا استدلال چې په ویانا کې شوې موافقه د ایران اټومي پروګرام ته رسمیت ورکوي بې مفهومه وبلل او ټینګار یې وکړ چې د موافقې پر اساس د ایران رهبران د تل لپاره د اټومي وسلو له جوړولو منع دي.
I understand the concerns that our friends know.
زه په هغه اندیشنو خبر يم چې زموږ ملګری په ځانګړي ډول په اسرائیل کې زموږ دوستان لري. خو باور لرو چې هغه کار چې موږ دلته کړی د اسرائیل او سیمې د امنیت د خوندي کولو لپاره دی. زه ټینګار کوم چې موږ هغه امکانات چې نن ورځ لرو په نورو لسو او شلو کلونو کې هم ساتلی شو. کیری ټینګار وکړ چې دا موافقه پر ایران د اعتبار پر اساس نه ده شوې بلکې د دې هیواد د اټومي پروګرام پر ځینې برخو لګیدلې بندیزونه به د تل لپاره وي او شوی موافقه نشي لري کولای د ایران او د نړۍ شپږو مقتدرو هیوادونو چې پنځه جمعه یو هم ورته ویل کیږي د جولای په 14مه موافقه وکړه چې د تهران پر اټومي پروګرام د محدودیتونو په مقابل کې پر د هیواد د نړیوالو اقتصادي بندیزونه لري شي. جان کیری وویل چې که امریکا له دې موافقې مخ اړولی وای نړیوالو شریکانو یې دا کار نه کاوه، ځکه نړیوالو له ایران سره جوړجاړی غوښت او پر ایران لګېدلي بندیزونه به چې دا هیواد یې مذاکرو ته مجبور کړی د امریکا له خوښې پرته لرې شوي وو.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماښام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې ولوستلی او ریدلی او لیدلی شئ. ورځې یو بل خبر ته چې په ډیری اسماعیل خان کې یوې غیر سرکاري ادارې د تعلیم په اهمیت یوه غونډه وکړه. په غونډه کې د شمالي او جنوبي وزیرستان د ګډونوالو مشرانو وینا وه چې د ځوان کول لپاره تعلیم ډیر ضروری دی نه چې ټوپک. د مشرانو وینا وه له یادې غونډې ته کتاب او قلم اهمیت په ډاګه شو او دا چې غواړي د ځوانانو په لاس کې ټوپک تمانچه نه بلکې قلم وي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال سیلاب محسود رپورټ لري.
د ډیر اسماعیل خان په مطبوعاتي کوټه کې د غیر حکومتي تنظیم شعور فاونډیشن اسلام آباد له طرفه یوه غونډه وشوه. په غونډه کې د قطبي سویلي وزیرستان مسعود عثمانزی احمدزی وزیر د وړ او بټنو قبایلانو مشرانو ملکانو عالمانو او طالب علمانو برخه واخیسته. د تقریرونو تجویزونو دپاره خوښه کړې شوې موضوع وه چې د وزیرستان ځوانانو دپاره د کلاشونکوف ګولۍ په ځای کتاب قلم پچار دی. د غونډه په ورستون کې مشال ریډ جو د غونډه او موضوع په باره کې ځنه قبایلون و ژغول. ملک عزیز الله ایشنګی وویل چې موږ د کتاب سره مینه لرو، کلاشونکوف ګولۍ مو په چار نه دی.
قانون چې کوم پروګرام شوی دښته میر ډېر په درنه نظر کسي او دا خو د میر ډېر زوړ روایت دی کنه چې میر امن غوړي نه کې تخریب ګولۍ نه غوړي بلکې میر کتوب غوړي کلام غوړي شعور غوړي دا د کلام ضرورت نه کې دی.
ملک ممتاز په دغه رنگ وژغه ده
کلام خوشوي ګولۍ چیرې نه خوشوي ګولۍ څه نه خیرستا نه ګټاستا او ټول قبایل ته مې داس مشه چې د کلام نه پیدا وخلای د کتب نه پیدا وخلای تاسو بیا منزل تر.
سردار جمال الدین وویل چې نن کومه غونډه وشوه هغه د کتاب قلم امیت جواد کان
نن چې کومه خبره وشوه د کلام او د ګولۍ لري په پښتو ژبه باندې دا شی د ټول قبایل اول نه هو دغه سوچ وو چې په میر د خپل د حفاظت په پوره د پاکستان د حفاظت په پوره د سره سوکله په دانه باد میډه نن چې کیم هو قبایل سورا هدي زودا او بیا چې غونډ قبایل نن په دښه باندې متفق دي چې میډا کلام غوړي تعلیم غوړي صفاف غوړي.
ګومل یونیورسيټي شت د قطبي وزیرستان د طالب علمانو مشر شیر الله وزیر وویل
میډه ایو ته سپیشل دا ډیماند دی چې میډه پر د کالجینا د خلکو په علاقه شګه کو سکالرشپ نه میشته روکو یونیورسيټي چې کیم کاسون دي هغه سره ام پی ادي سلوک نشي ډېر په مشکله باندې میډه یونیورسيټي د قبایل کاسون راټی دي میډ قبایل ځوانو د صدګر نه امیر کلام غوډي لہذا امیر دا کلام او کتو ګرو کو
په غونډه موجود یو بل مشر په دغه رنگ وژغه ده.
د وزیرستاني ځوانونو د قرات کتابو د ګولې په میاں څه فرق ده او شور فاونډیشن د مشکوري چې دا د وکا او د دغه د پورا امیر دا اخیری پورې هم دا خبره ده امیر خپل ځوانون ته چې کنده کتاب او کلام غوډي په کو کلام شروع کوم چې کنده دا امیر نه ورته غوډي نم تیر ورته غوښتای دی.
دغه کبلیانو حکومتي او غیر حکومتي ادارو د واکمنو نه غشتنه وکړه چې په دغې رنګ غونډې دې د انډیا سیاح په لاپسې جاری وساتي چې حکومت او قبایلون یو بل ته نږدې او د یو د بل د حال نه خبر او د مشکلاتو سمول ته یو ځای په شریکې ملې وتاړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د کورمې ایجنسی ګنډ شمېر استادانو په پېښور کې یو خبري کانفرنس کې د خپلې تنخواګانو د مسلو په اړه خبرې کړې دي. دوی وایي چې د یاد ایجنسی د 8 استادانو تنخواګانې له 2.5 کالو راهیسې بندې دي. د هغو په خبره په ډېر مشکل سره یې ګزاره کېږي. د استادانو په وینا که تنخواګانې ورته ورنه کړل شوې نو د فاټا سیکرټریټ او ګورنر هاوس مخې ته به احتجاجي ناستې پیل کړي. له پېښوره د زلان یوسفزی رپورټ لرو.
د خبری کانفرنس وروسته د کورم ایجنسی د سکول یو استاد مجیب نور مشال ریډیو ته وویل چې په کورم ایجنسی کې 2.5 کال وړاندې 8 نوي استادان برتی شوي وو چې 12 پکې زنانه استادانې دي، خو تر دې دمه ورته د یوې میاشتې تنخواه هم نه ده ورکړې شوې.
ټول ثبتونه شته، اډورټایزمنټ مو سره شته، باقاعده کوم اډونه د اډونه مو سره شته، کوم چرج مخصی دغه مو سره شته، کوم میډیکل دی سرکاری میډیکل سم کړی دغه مو سره شته، کوم ډیپی مو کړی دی 2.5 کال ډیپی والا ثبوتونه مو سره ټول شته. تو څومره ریکوایرمنټ دی الیب نه پرې ټول مو سره شته. او افسوس مو کوم دا دی چې کوم افسران دغه د نه سره تاسو یا څه فالټ یا څه دی، صرف دا دی چې کوم تنخواونه دی باندې کړی ریلیز آرډر نه کړي، نه څه ریزن رته خو څه واجه څه دی ویلې تو باندې کړی دی.
د کورمې ایجنسی یو بل استاد فاروق محمد وایي چې اول د پرایمري سکول استاد وو، خو 2.5 کال وړاندې هاي سکول ته کی اوشوا او د ترکه روستو ورته تنخواه نه د ورکړې شوی، او دا چې د کور د خرچې لپاره په دې موده کې 3 لک روپے پور کړی دی.
یو ټیچر په دې حالاتو کې په دې دور کې در زړی لغته چې راځي، آیا دا یو نوې غنوي په تاریخ کې داسې دا واقعا نه راغلی دا او نه اوس پورې چې چاته وایي غم یو افسوس کوي. او آلریډي پول یو ځکه کس خپله ډیسیبل کس یم، نو نه داسې مزدوري دیاړي نه شو کوی چې بل څه تنخواه منخواه دیاړي خلو به دې ته انتظار دې کوي. نو انتهایی اوس دې حالت ته راغلی چې که تنخواه کولاو شي خو ټیک ښه خبره، خو امیدونه ختم شو. نن کولاویږي، سبا کولاویږي، او په خپل کور کې هم دروغو ته جوړ شو. خپل بچیان مس یقین نه کوي د بابا جان تنخواه به کله کولاویږي.
د مینځنۍ کورمې بادامي سیمې یو استاد محمد فاروق وایي چې د مینځنۍ کورمې د تعلیم حال تر ټولو زیات خراب دی، ځکه چې ځینې استادان د شیعه سنی اختلاف له وجې حاضري نه کوي، ځینو ته تنخواګانې نه ورکول کیږي، او بیا ځینې پوسټونه پکې خالی پراته دي.
خپل جائزہ واہلا نن میں جمع 68 جمع 70 اور دا ٹول زکم دے سی ٹی ڈی ایم دا ٹول ایبسنٹی اور اپر کرم والا ویکینسی ور کے خلیت دا قسم زکم دے بحال کی گنا اور دا دی تنخواہ نے ریلیز کی گنا اور باقی زکم دے نو اشتہار کی گنا نہ تو اس اندازہ والا گاز منگ تعلیمی ادارو سے حالت بھی
استادانو ته د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو په اړه د کورم ایجنسی ایجوکیشن آفیسر سردار محمد مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په کورم ایجنسی کې صرف 4 میاشتې وشوي، او د دې استادانو د تنخواګانو له بندېدو به له ده وړاندې افسران خبر وي.
چپ کوم گراؤنڈ کڑی کرائیٹیر وو تو معلوم ہوئی چہرا 100% ٹول ما میرٹ ٹرک کرے دے ابزرو کرے دے کوم کرائیٹیر دے کنا نو مون کو متے جنا اپائنٹمنٹ کرے دی نو مجھے دے تنخواہ بند کرے دی اگر بون اب فاز کی فریاد کئی
نو کرمی جن سے دی استادانو د نہ پرواز د قبیلی سیمو د انتظام ادارے فاٹا سیکریٹ مختا احتجاجی مظاہرہ کڑے وا او وای چې د زیارت پروز با د فاٹا سیکریٹ مختا بیا احتجاجی ناشتہ کوي. زلان یوسف زے مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال ریڈیو دا پنج شنبه یا د زیارت ورځې 19 پروگرامونه
د تاریخ پانا
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو. دا مشال ریډیو دا. افغان ځوانان وایي د جنگ په دواړو لیکو کې دوی ډېرې قربانۍ ورکړې دي، نو باید چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې ځوانانو ته ډېره برخه ورکړل شي. دوی زیاتوي په داسې حال کې چې د افغانستان راتلونکي به د افغان ځوانانو په لاسو کې وي، نو پکار ده چې د دې هیواد په اړه ټولو فیصلو کې دوی لویه برخه ولري. د سولې په روانو خبرو کې د ځوانانو رول څه دی او په اړه یې دوی څه اندېښنې لري، په دې اړه زموږ همکار اسرار عالم مومن له افغان ځوانانو یو کارپوه سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې تیار کړی.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې رسمي خبرې روانې دي، نو افغان ځوانان وایي که چېرې د دوی رول پکې ورزیات شي، نو کېدای شي چې ځینې ځوانان ټوپک وغورځوي او د سولې لور ته راشي. د لغمان ولایت اوسیدونکي خالد احمد سپی چې دا مهال په سویزرلند کې زده کړې کوي وایي باید چې له طالبانو سره په داسې شرطونو خبرې وشي چې له وجې د پیغلو ځوانانو پر ټولنیزو او جمهوري حقونو اغیزه پرې نوزي.
لکه ډېر موږ داسې ځوانان دي په افغانستان کې چې هغوی خودکش ته تیار دي، لا مثال د خلکو سره جنګېږي، حکومت سره جنګېږي، د ملي اردو هم وژني، طالبان سره مثال داسې ځان نیوزی نه کي چې مثال دوی په ملي اردو کې کار وکړي، د افغانستان حکومت سره کار وکړي. طالبانو د افغانستان حکومت سره دغه وکړي، صلح وکړي، په دې کې باید مکتبونه بالکل د جنکیانو دپاره، هماغسې وي، کالجونه هم، یونیورسټیانې هم، دې ته باید پوهنتونونه زموږ چې څومره دي هغې ته باید جنکیانې هم لاړ شي، هلکان هم لاړ شي. زموږ سپورټس والیبال چې کوم دی، فوټبال مثال، کرکټ ته هم بند نشي.
خالد صاحب وایي په داسې حال کې چې د افغانستان راتلونکي به د افغان ځوانانو په لاسو کې وي، نو د افغان ځوانانو په نمایندګۍ د ده له ټولو خواوو غوښتنه ده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې دوی ته نیغ په نیغه رول ورکړی شي. خو د کابل پوهنتون زده کوونکی تاولا ویسا بیا پر دې عقیده ده چې د سولې خبرې په ابتدایي مرحله کې دي او د ځوانانو موجودګي په کې ډېره مهمه نه ده. البته دا وایي چې د جنگ ټولو خواوو ته قرباني زیاتره ځوانان ورکړي، نو باید چې د دوی اندېښنو ته جدي پاملرنه وشي.
ځوانان ما مخکې چې وویل هغوی د سولې طرفدار دي، سوله چې په هر رنګ وي چې دلته سوله قایمه سي، سوله راشي. ځوانان چې دي، ځوانان هغه د ولس اصلي غوښتنه چې د ځوانانو قرباني د همدغه خبره مستقیمن را کولای شي په سوله کې، چې مثلا دلته د ځوان قرباني ځوان ورکړی ده، کریډیټ یې جنګي مجرمې ډلې اخلي.
په کوټه کې د ځوانانو د فعالیت او پرمختګ په نامه د سازمان مشر رازق فهیم وایي افغان ځوانان د سولې په بهیر کې د ټولنیزو رسنیو، ادبي علمي غونډو او نورو فورمونو د لارې خپل رول لوبوي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابروي، خو باید چې دوی ته په دغه خبرو کې نیغ په نیغه رول ورکړل شي.
موږ داسې وګورو چې په سوشل میډیا باندې که ته وګورې، نو د سولې کوم خواهش چې دی زما په خیال ټول وطن ته دی، ټول خلکو ته دی، خو ځوانانو هغه اواز تر ګردو په زیاته قوي انداز راپورته کړی هم دی، پر مخ یې هم بیولی دی، او شاید تر خلکو خبره هم رسولی ده. خدا چې په دې هم په سیاسي توګه او هم په ټولنیزه توګه داسې میکانیزم نشته چې ځوانانو ته دا لار ورکړي چې هغه په دغه پروسس کې خپل رایه په یو منظم توګه د خلکو یا د حکومتونو یا د دولتونو مخ ته کشیږي.
تازه فهم وایي د نور اندېښنو تر څنګ افغان ځوانان دا هم اندېښنه لري، هسې نه چې په دې تېره څه لږه موده کې شوي سیاسي او ټولنیز پرمختګونه هم له لاسه ورکړي. دا په خبره په کار ده چې یو داسې میکانیزم جوړ کړل شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د دې هیواد ځوانان نیغ په نیغه برخه واخلي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د پاکستان په منځګړیتوب د سولې مذاکراتو لومړۍ مرحله د جولای په 1 په مری کې شوې وه. افغان چارواکي وایي چې د طالبانو غوښتنې یې اورېدلې دي او کوشش به کوي چې د مذاکراتو په بل پړاو کې پر جنگبندۍ خبرې وشي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې زنده شد گردی مکمل ختم
افغانان سو خاری بے شک چو
زینه دیر سخت را باری تیرا یا هر چه کنی
سو دوستان کال نمسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د کورنو چارو وزارت لخوا د ننګرهار د کامې او کوټ ولسوالیو لپاره سیمه ایز پولیس په رسمي توګه منظور شو. د دغه ولایت امنیتي چارواکي او ولسونه وایي چې د سیمه ایزو پولیسو ګمارنه به د امنیت په راوستو کې رغنده رول ولوبوي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې راکوي.
د ننګرهار کامې او کوټ ولسوالۍ لپاره د سیمه ایزو پولیسو د منظورۍ پرانیستونکي غونډه د چهارشنبې په ورځ د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې ترسره شوه چې د ننګرهار پر اداري او امنیتي چارواکو سربیره پکې د ولایتي شورا استازو او د یادو ولسوالیو قومي مشرانو ګډون کړی و. د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد په یادو ولسوالیو کې د سیمه ایزو پولیسو د منظورۍ په اړه رسنیو ته وویل سیمه ایزو پولیسو د امنیت په ټینګښت کې مثبت رول لوبولی دی.
د کامې او کوټ ولسوالیو دپاره هغه تشکیل چې د محلي پولیسو دپاره منظور شوی و نن رسمن افتتاح کوي. ټول 150 نفره دي چې 100 نفره د کامې او 50 نفره د کوټ ولسوالۍ دپاره دي. د کوټ ولسوالۍ دپاره دغه 50 نفره چې د مکمل تجهیزات او وسلې وسایل ورته تسلیم شوي دي په خپلو مناسبو ځایونو کې ځای په ځای دي. د ملي پولیسو سره څنګ په څنګ دنده ترسره کوي چې د امنیت په شوالي کې ډېره ګټه ترسره کړې ده.
د ننګرهار ولایتي شورا مرستیال ډاکټر ناصر کامول د یادو ولسوالیو په قومي مشرانو غږ وکړ چې داسې ځوانان سیمه ایزو پولیسو ته ور وپېژني چې د خپل ولس خدمت په ښه شان سره ترسره کړي.
خوشبختانه چې د کامې خلک هم دې ته حاضر دي چې خپل خپل ځوانان دغه لیکو ته واستوي او د کوټ خلک هم حاضر دي. نو د دواړو ولسونو نه مې هیله او غوښتنه دا ده چې دوی د دوی په دغه جذب کې یا د دوی په انتخاب کې ډېر دقیق فکر وکړي. دا پولیس هغه وخت کې بې نتیجې کېږي یا د ولس ناراضه کېږي. دغه پولیس یا سیاسي شي او یا شخصي شي.
د یادو ولسوالیو قومي مشران د امنیت د ټینګښت لپاره وسنۍ تشکیل ناکافي ګڼي او له حکومت نه غوښتنه کوي چې په تشکیلاتو کې د ورته زیاتوالی راولي. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
رحمان الله دلاغه کامې ولسوالۍ د محلي شورا رئیس. او دغه فلحال چې اوس موږ ته محلي پولیس راکړ شوي مخکې 220 دي. زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ مخکنی تشکیل چې 200 کسان چې ځکه پراخه ولسوالۍ د پرنفسه ضرورت یې دغه دی چې باید تجهیزات زموږ لاسته راشي.
نوم محمد حسن ننګرهار د ولایت د کوټ ولسوالۍ زمنګ اوسم دا غوښتنه ده د دې چارواکو نه چې موږ له یو نیم سل محالین پولیس نورم راکی او دغه محلي پولیس تي چې په خپل ملک کې او په خپل کلی کې امنیت ان شاء الله راوړی شي.
د یادولو ده چې د کوټ او کامې په ګډون د ننګرهار په ولس ولسوالیو کې سیمه ایز پولیس په دنده ګمارل شوي چې د چارواکو په وینا د امنیت پر اوستو کې مثبت ثابت شوي دي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,316، 15,516 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
دا مشال ریډیو دا د دې خبرونه په اخیری شیبو کې به یو وار بیا لنډ خبرونه ل بوریوال کا کړو.
افغان چارواکي دا کوي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی. افغان چارواکو دا خبرې نن د نوم نشودلو په شرط له مشال راډیو سره وکړي. دوی وایي چې بلا عمر په 2013 کال کې د ورپیش ناروغي له امله مړ شوی دی خو د طالبانو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. په پاکستان کې د ناقانونه ګرځول شوې ډلې لشکر جنگوي مشر ملک ساک له خپلو 14 ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. د ملتان پولیسو د تراګرۍ مخنیوي څانګې مشر سلیم کامران په دې اړه نن مشال راډیو ته وویل چې دا پیښه بیګا د پنجاب صوبې په مظفرګڑھ کې رامنځته شوې ده. د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ به د مخامخ خبرو اترو دویم پړاو د جولای پر 1.3 نیټه په پاکستان کې وسی. د خبري پخلی د افغان حکومت لخوا له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتي پلاوي غړي حاجی دین محمد نن له مشال رادیو سره په خبرو کې وکړ. د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لومړی پړاو د جولای پر 1 نیټه د پاکستان په مری شارګوټ کې ترسره شوی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د سرحدي ستونزو او پر پوله د توغندیو وشتل کېدو د مخنیوي لپاره یو پلاوی پاکستان ته لیږل دی. افغان حکومت شکایت کوي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان له خاورې پر کونړ، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا او خوست راکټي بریدونه کیږي خو پاکستان دا نه مني. د ایران ولسمشر حسن روحانی ته بلنه ورکړل شوې ده چې فرانس ته په رسمي سفر لاړ شي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لورین فیبیوس نن په تهران کې وویل چې د لزان سره هغه لیک وروړی دی په کوم کې چې د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند خپل ایراني سیال ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. لورین فیبیوس دا څرګندونې نن له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره تر لیدو کتو وروسته وکړې. او د لیبیا یو عدالت د دې هیواد د پخوانی واکمن معمر قذافي زوی سیف الاسلام ته د مرګ سزا ورولې ده. عدالت سیف الاسلام ته دا سزا نن د سی شنبې په ورځ واوروله. نوموړي ته دا سزا د جنګي جرمونو او د 2011 کال د پاڅون پر مهال د سوله ییزو مظاهرو د ځپلو په توره شوې ده.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. امید کوم چې دا خبرونه به تاسو خوښی شوي وي. زه ملیحه میرزاده، تکنیکی همکار علي محمود او بوریوال کاکړ درنه په یو ځای اجازت غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې څپو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د الله پامان.